کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم او د امیر احمد صفی په تخنیکي همکارۍ دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د ایمرجنسی روغتون مؤسسه وایي په تیرو درې اونیو کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 3300 ټپیانو درملنه کړې ده. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې دغه کسان د تیرې میاشتې تر زلزلې وروسته تداوي شوي. ایمرجنسی مؤسسه وایي دوی اوس هم د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې اغیزمنو کسانو ته په بیلابیلو برخو کې روغتیایي خدمات وړاندې کوي. تیره میاشت په پکتیکا کې د سختې زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه شول. لا هم په ځینو سیمو کې د زلزلې ټکانونه حس کیږي. کابل ته د یو پاکستاني سوداګریز پلاوي تر سفر وروسته اوس د طالبانو حکومت وایي له هغه هیواد سره د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا په هدف هوکړه شوې چې له دې وروسته به د دواړو هیوادو باربري لارۍ اجازه ولري چې د افغانستان او پاکستان ټولو سیمو ته آزاد تګ راتګ وکړي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دغه شان به د سیمه ییز اتصال په هدف د افغانستان، پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه ناسته په مناسب وخت کې ترسره شي. په خوست کې د غواو د پوستکي ناروغي خبره شوې چې د رسمي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ د مرز سلګونه غواوي مړې کړي. چارواکي وایي د دې ناروغي د مخنیوي لپاره له عامه پوهاوي پرته نور امکانات ورسره په لاس کې نشته. دوی اندېښنه څرګندوي که چیرې د هیواد په کچه د مخنیوي هڅې ونه شي ممکن دا مرض ډیر ژر نورو ولایتونو ته هم خپور شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن پرون وویل هیواد به د هایمرس په نوم د توغندیو څلور پرمختللي دستګاوې اوکراین ته ولیږي. دا اعلان وروسته له هغه وشو چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل په اوکراین کې موسکو ته د اوس د موسکو پوځي ماموریتونه د اوکراین د ختیځ دنباس له حدودو هاخوا مخکې تګ دی. آسټن په پنټاګان یا دفاع وزارت کې خبرونو ته وویل امریکا چې تروسه د هایمرس کومې دستګاوې اوکراین ته لیږلي دغه هیواد ورڅخه ډیر ښه کار اخیستی چې اغېزې د جګړې په میدان کې محسوسې دي. هایمرس د لیرې واټن توغندیو هغه دستګاوې دي چې هدف په دقیق ډول وشتلی شي. او د اوکراین ولسمشر پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر اووم پړاو انتخاب وکړ او ناکافي وبلل. ولودیمیر زیلنسکي تیره شپه په یو ویډیو پیغام کې وویل زه په ښکاره خپلو شریکانو ته وایم چې دغه بندیزونه کافي نه دي. ولسمشر زیلنسکي ویلي روسیه باید په اوکراین کې د خپلې پیل کړې جګړې درنه بیه پرې کړي چې سولې ته مجبوره شي. پرون تر دې مخکې د اروپایي سفیرانو پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیې یو لړ تازه بندیزونه تصویب کړل. خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته کابل ته د پاکستانی سوداګریز پلاوی تر سفر وروسته د طالبانو حکومت ویل هغه واد سره د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا په هدف هوکړه کړې ده. خو د سوداګرو ټولنې څه وایي؟
دا چې موږ پرې وادې کوو فکر کوم چې دا د افغانستان لپاره به په خیر وي. ولې ټول شانو ته موږ باید رسمي بڼه ورکړو او دا ټول باید د اپټاپ قرارداد کې دا باید ټول یو ځای شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تازه یو راپور ورکړی چې پکې افغانستان یو له هغو هیوادو ګڼل شوی چې د انسانانو د قاچاق په وړاندې د مبارزې توان نه لري. په دې اړه هم راپور لرو چې په خوست کې د غواو د پوستکي ناروغي خپره شوې او سلګونه غواوې مړې کړې.
مخبله کړ کې وامه شوی ایوان نه دی لسمه ورځ چې کویلوري ویلوړه د دې ولاکه پرته وي زه ولاکه دا واسطه کتل نه چې زنه تداوی په کوم پیسې شتانه.
په کونړ کې د غزانو یا چارمغزو د خاصلات په اړه هم راپور لرو.
ډېر ښه حاصلات پر کوي غزان په دانګام پولیسوالۍ د غریز ولسوالو ټولو کې ښه حاصل ورکوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ما هم خراغلاستو امرازو اول مطلب ته. کابل ته د یو پاکستانی سوداګریز پلاوی تر سفر وروسته اوس طالبان حکومت وایي له هغه هیواد سره د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا په هدف هوکړه شوې چې له دې وروسته به د دواړو هیوادونو باربري لارۍ اجازه ولري چې د افغانستان او پاکستان ټولو سیمو ته آزاد تګ راتګ وکړي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دغه شان به د سیمه ییز اتصال په هدف د افغانستان، پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه ناسته په مناسب وخت کې ترسره شي. خو په دغه ناسته کې له افغانستان د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه چې مخکې ویل شوي په دې اړه به خبری کیږي څرګند هیڅ ندی ویل شوی. جزئیات په دغه رپورت کې.
کابل ته له اسلام آباد نه د سوداګریز پلاوی راتګ او نوې هوکړې. د طالبانو حکومت وایي کابل ته د پاکستان سوداګریز پلاوی سره په مذاکراتو کې دواړو لوریو د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې یو لړ هوکړې کړې دي. د طالبانو د حکومت له لوري په دې اړه خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي، پاکستاني لوري ډاډ ورکړی چې د واګې بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو په وړاندې هیڅ ډول محدودیت شتون نه لري. دغه شان دواړو لوري هوکړه کړې چې د روان میلادي کال له اګست میاشتې وروسته به د دواړو هیوادونو بربري لارې د افغانستان او پاکستان ټولو سیمو ته آزاد تګ راتګ ولري. د طالبانو حکومت وایي په دې ناسته کې د افغانستان په استازولۍ د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر او د پاکستان په استازولۍ د یاد هیواد د سوداګرۍ وزیر برخه لرله. په دې اړه د طالبانو حکومت د وایان ذبیح الله مجاهد له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي، د سوداګرۍ توکو د انتقال د مودې په اړه دواړه لوري دې پایلې ته ورسېدل چې پاکستان په هغو ترانزیتي توکو چې د دوی له خاورې افغانستان ته داخلیږي هیڅ زماني قید نه وضع کوي. همدارنګه افغانستان د خپلې خاورې څخه پاکستان ته د توکو د لیک موده له 5 ورځو څخه 8 ورځو ته پورته کړه. په اعلامیه کې راغلي چې د سیمه ایز اتصال په هدف به د افغانستان، پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه ناسته په مناسب وخت کې ترسره شي، خو په اعلامیه کې دقیق وخت په اړه څه نه دی ویل شوي. دغه شان د دواړو لورو ترمنځ هوکړه شوې چې د تورخم او سپین بولدک لارې به هره ورځ 24 ساعته، خو د غلام خان او د ډنډ پټان لارې به هره ورځ 12 ساعته د ترانزیت لپاره خلاصې وي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې پاکستانی لوري د 2010 د اپتا تړون ته ژمنتیا څرګنده کړه او دواړو لورو ژمنه وکړه چې د اپتا 2021 عنوان لاندې د ترسره شوو خبرو اترو په ترڅ کې د هغو کارونو د بشپړتیا لپاره عملي ګامونه پورته شي چې پرې توافق رامنځته شوی و. مخکې تر دې د پاکستان سفارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی پلاوی د سوداګرۍ ترانزیت د پیاوړتیا او د ستونزو د حل لپاره د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړي، خو له افغانستانه د ډبرو سکرو د صادراتو د پراختیا او د بیو د کمولو په اړه چې مخکې ویل شوي وو په دې اړه خبرې کیږي. نه د طالبانو د حکومت او نه هم په افغانستان کې د پاکستان سفارت په اعلامیه کې څرګند څه ویل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ خونه له پاکستانه غواړي چې په کړیو ژمنو عمل وکړي. د دې خونې رئیس یونس مومن ازادۍ راډیو ته ویل که څه هم د پاکستانی پلاوی په دې خبرو کې د افغانستان خصوصي سکتور برخه نه لرله، خو په خبره یې اصل تړون اپتا دی چې اوس یې د عملي کولو لپاره دواړه هیوادونه لاس په کار شوي دي.
یو رسمي تړون چې هغه اپتا دی چې افغانستان پاکستان ټریډ اګریمنت دی، پر دې باندې به ژر تر ژره باید کار وشي او شپږ کې دا ټول شان شامل دي. دا چې موږ پر یوه دې کوو فکر کوم چې دا د افغانستان لپاره به په خیر وي، ولې ټول شان ته موږ باید رسمي بڼه ورکړو او دا ټول باید د اپتا په قرارداد کې دا باید ټول یو ځای شي او ارزوم دغه چې ژر تر ژره باید د اپتا قرارداد یو ځای شي.
د اپتا تړون په 2010 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 5 کالو لپاره لاسلیک شو. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي که د اپتا تړون نړیوال سازمان له معیارونو سره سم جوړ شي، پر بنسټ پر افغان سوداګر وکولی شي د پاکستان له لارې هند ته د خپلو سوداګریزو مالونو کچه ډیره کړي او په بدل کې به پاکستان د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته سوداګریزه لار پیدا کړي. د طالبانو د حکومت له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې دا هم راغلي دي چې دواړه لوریو څرګنده کړه چې د ځانګړي میکانیزم په جوړولو سره به د دواړو هیوادونو د وګړو لپاره د ویزې اخیستلو اسانتیاوې رامنځته شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل د امریکا د بارنوي چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې افغانستان یو لغوی وادو ګڼلی چې په ځانګړي ډول واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته له دې پدیدې سره د مبارزې توان نه لري. په دې راپور کې راغلی افغانستان لږ تر لږه له انساني قاچاق سره د مبارزې معیارونه هم نه دي رعایت کړي او له همدې امله دا هیواد په دریمه کټګوري هیوادو کې دی چې د قربانیانو د ساتنې قانون نه عملي کوي. طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو واک ته د دوی له رسیدو وروسته نورو هیوادو ته د افغانانو قاچاقي سفرونه زیات شول.
بنفشه د هرات اوسیدونکي ده. هغه 15 میاشتې مخکې جرمني ته د رسیدو په خاطر د ایران او بیا د ترکیې له لارې د قاچاقي سفر لاره خپله کړه، خو موخې ته له رسیدو وړاندې د ایران او ترکیې په پوله د ترکیې پولیسو لخوا ونیول شوه. بنفشه سره دې سفر کې د هغې میړه، دوه زامن او ورور مل وو. هغه وای سلور شپې ورځې لار ووهله او لنیول کېدو وروسته یې خپل کوچنیو بچو سره یې وش په ورځ د ترکیې پولیسو په بندخونه کې تیر کړل. بنفشه چې یو هوسا ژوند ته د رسیدو لپاره یې خپلو اولادونو سره پر دې لګواښ ډکې لارې سفر پیل کړی و وایي قاچاق کوونکو ترې پیسې واخیستې خو موخې ته یې ونه رسوله.
موږ ایران سره په پولیسو په سرحدي پولیسو ونیولو، بیا تا قاچاق کوونکي راغله موږ یې وړو پیسې اخلي، ځکه قاچاق کوونکي تر درې ځله حق لري چې موږ یوسي او له موږ ټولو یې پیسې واخیستې.
وروستیو کلونو کې د بنفشې په سیر ډیرو افغانانو په دې خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کړي. دغور اوسیدونکو فضیله محمدي چې اوس له خپلې کورنۍ سره ایران کې ژوند کوي دوه کاله مخکې جرمني ته د قاچاقي سفر نیت وکړ، خو هدف ته رسیدو مخکې د پولیسو لخوا ونیول شو او بیرته افغانستان ته راوستل شو.
د ایران او ترکیه تر پولو ولاړو، هلته یو سیمه ده د ارومیا په نوم، څلورویشت ساعته مو واټن ووهه څو هلته ورسېږو او بیا هلته ونیول شو. یو دوه شپې هلته وو، بیا یې افغانستان ته راولېږدلو.
وقت د طالبانو له رسیدو وروسته له افغانستان نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه سفرونه زیات شوي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼلی چې په ځانګړي ډول وقت د طالبانو له رسیدو وروسته له دې پدیدې سره د مبارزې توان نه لري. په دې راپور کې راغلي افغانستان په بشپړه توګه لږ تر لږه د قاچاق د مخنیوي معیارونو ته پام نه کوي او د دې کار لپاره یې د پام وړ کار هم نه دی کړی. له همدې امله د درې می درجې په هیوادونو کې راغلی دی. دریمه درجه هغه هیوادونو ته ویل کیږي چې د انساني قاچاق له قربانیانو د ساتنې په برخه کې په 2000 میلادي کال کې د امریکا لخوا له تصویب شوی قانون پیروي نه کوي او نه هم په دې برخه کې اغیزمنې حادثې کوي. په دې راپور کې زیاته شوې د 2021 کال د اگست 15 وروسته تر کومه چې طالبان په افغانستان واکمن شول د انساني قاچاق له قربانیانو څخه د ساتنې حادثې د پام وړ کمې شوې. د انساني قاچاق هیڅ قرباني نه دی پیژندل شوی او تخای په مستقیم ډول د ماشومانو د قاچاق لپاره اسانتیاوي برابرېږي. د دې راپور پر بنسټ طالبانو د جنایتونو د قربانیانو له دې ډلې د قاچاق قربانیانو د ساتنې لپاره امن ځایونه تعطیل کړي او ځانګاله برخه بې لملاتړ همداسې پرېښي. له طالبانو مو د دې راپور په اړه غبرګون وغوښت، خو وایندې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې په افغانستان کې د انساني قاچاق چې بچه بازي او په خپلو لیکو کې له ماشومانو ګټه اخیستل هم پکې شامل دي، له طالبانو غواړي چې له ماشومانو ناوړه ګټه اخیستل پای ته ورسوي. همدا ډول د انساني قاچاق سره د مبارزې شته قوانین په رسمیت وپیژني او د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې ترې ګټه واخلي. طالبانو دا هم غوښتل شوي څوک چې انساني قاچاق کوي تر څېړنې لاندې دی ونیسي او محاکمه دی کړي، تر خو یې په ټول افغانستان کې د انساني قاچاق قربانیانو ته امن ځایونه پرانیسي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې پر ورځ یو ځل بیا څه وکړه چې د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره خپلې هڅې راژوندې کړي. تر دې مخکې د امریکا سترې محکمې او د کانګرس استازو په دې برخه کې د ولسمشر بایدن د ځینو اقداماتو مخه نیولې وه. ولسمشر بایدن په دې اړه داسې مهال بیا اقدام کوي چې دا مهال په امریکا او اروپا کې د هوا یوې تودې څپې د ژوند چارې ستونزمنې کړې دي. اجمالاند دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې جزئیات را سره شریکوي.
مننه ستنګزه صاحب. سکل دوبه سخت تودوخه د امریکا په متحده ایالاتونو کې شاوخوا 1,000,000 کسان همدا اوس د تودوخه له شدید خبرداري لاندې شون کوي او د دوی لپاره ګواخ لیوي ورځ بلې تزياتي ګمدارنګ په اروپا کې هم په ګنو هیوادونو کې د تودي هوا یوې چپی نه یوازې دا چې مرګ ژوبله رامنځته کړې ده، بلکې په ګڼو ځنګلونو کې ورونه لګولې دي او خلکو ته ستونزې زیاتې کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن چې د خپل واک د پایل راهیسې ژمنه کړې وه چې د اقلیمي بدلون په وړاندې به مبارزه کوي، خو په دې برخه کې د امریکا د سترې محکمې او همدارنګ د امریکا د کانګرس لخوا له ځینو خنډونو سره د ده هغه هڅې او اقدامات مخ دي چې دی غواړي له دغه فرصت نه په استفادې باندې یو اجرایوي فرمان ورکړی دی چې په هغې کې یو شمېر اقدامات شامل دي. بایدن د دې فرمان پر مهال باندې وویل چې د اقلیم بدلون په نړۍ کې حقیقت ته تصور نه دی او د دې په وینا دا یو روښانه او موجود خطر دی. د بایدن په دې اقداماتو کې د اقلیمي ناورینونو سره د مقاومت لپاره پر زیربناوو د 2.3 میلیارد ډالرو پانګونه هم شامل ده. د امریکا ولسمشر وویل په حقیقت کې زموږ د وګړو او ولسونو د روغتیا سوال دی. د وویل چې دا حتی د دوی ملي امنیت ته ګواښ دی او همدارنګه دا مهال د اقتصاد لپاره هم یو ستر خطر دی. د امریکا ولس مشر جو بایدن چې کله واک ته ورسېدو نو ژمنه دا و چې دی اقلیمی بدلونونو په وړاندې به روښانه واضح اقدامات کوي. په دې اقداماتو کې په امریکا کې دغه پاک انرژي چې ورته وایي دی لمر او نورې انرژي چې په هغې کې دود او کاربن ډای اکساید خارجول نه شامل د دې لپاره کار کول شامل دي چې د تیر ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واکمنۍ کې یو څه خنډن شوي وو. خو بایډن لا هم د دې په خاطر باندې چې اقلیمي بیړنۍ وضعیت اعلان کړي د امریکا د کانګرس لخوا له خنډونو سره مخ دی. بلخوا په اروپا کې که څه هم د پرون راهیسي په فرانسا او برتانیا کې هوا یو څه سړه شوې ده، خو همدا اوس په یونان، اسپانیا او ایټالیا کې په ځنګلونو کې اور بل دی او همدارنګه په پورتګال او اسپانیا کې لږ تر لږه یو نیم زر مړینې په تیرو څو ورځو کې داسې ګڼل کیږي چې د هوا د تودوخې په تړاو وي، یا لږ تر لږه هغه ناروغۍ چې رامنځته شوي او خلک یې مړه کړي هغې د تودې هوا له څپو سره لاره لرله. همدا اوس د اروپا په ګڼو ځنګلونو په ځانګړې توګه په ایټالیا، اسپانیا او یونان کې په ځنګلونو کې اورونه لګیدلې دي او د ګل کول لپاره په دې توده هوا کې هڅې ستونزمنې دي.
مننه کوم. اجمل اندو چې د اروپا او امریکا د تودوخي او همدارنګه د ولسمشر بایدن د اقلیمي بدلون د هڅو په اړه باندې ورستي جزئیات له موږ سره شریک کړه. په خوست کې د غواو د پوستکي ناروغي خبره شوې چې د رسمي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ د مرز سلګونه غواوې مړې کړې. چارواکي وایي د دې ناروغي د مخنیوي لپاره له عامه پوهاوي پرته نور امکانات ورسره نشته. دوی اندېښنه څرګندوي چې که په وخت دغې ناروغي مخه ونه نیول شي ممکن ډېر ژر نور ولایتو ته هم خپره شي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
په ورستیونه کې په خوست کې د غواو د پوستکي د دانو ناروغي خبره شوې چې لکبلې د خلکو سلګونه غواوی ناروغي شوي او مړي شوي دي. د سرچینو د معلوماتو لمخې د غواو د ناروغي له خو سربیره په پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې هم څاروي ته سرایت کړي. د اسماعیل خیل او مندوزي ولسوالۍ د دلپورې اوسیدونکو ګلسمین آزادۍ رادیو ته وویل د دوی د کلی نږدې ټولې غواوی د پوستکي د دانو په ناروغي اخته شوي دي.
مخبل کړ کې وامر شوي ایوان نن د لسم ورځ د چکوویلوري ویلوړ د دوی ولاکه پرتاوي زه ولکه دا واسطه کتل نه چې زنه را تداوی په کوم پیسې شتانه بساله د میچولي و غومې دوه ولکه پندله کما ور کړی و د نن سبا وخت وې ساغه پاینه کې ډنګره شوال لګ کمزيري دو ولته کور کې پرګدینه شو دیونه ریشي کوي ډاکټر ارته وای چې شو دی ته ون نکی.
د جولای په شلمه د لپاره چې د غواو د مرز مخنیوي شوی وي د شیخ زاید پانتون د ویترنری په انځل خو د عامه په هوی کانفرنس جوړ شوی وو. د پانتون استاد په انمل اجمل خوستی ول د غواګانو د اوسنۍ ناروغي کنټرول د هیواد په کچه ستونزه ده او دولت په دې اړه اقدام وکړي.
خوست ولایت کې خو اوس تلفات نه حیات زیات دي او ناروغي په بشپړ ډول ټول ولسوالۍ نیولې دي. د دې لپاره چې زموږ نور ګوندی ولایتونه د دې ضرر څخه په امان کې اوسيږي دولت ته پکار ده د خارجي ګانو سره په تماس کې شي او زر تر زره د دې وبا د کنټرول په مخه خارجي با کیفیت واکسین نه راوړي تر څو په وخت واکسین شي. که یو ځل ناروغي خپره شوله بیا واکسین تطبیق هم رول نه لري او د ناروغي په کنټرول کې برخه نه اخیسته.
څنګه کولای شو د غواو د پوستکي د دې ناروغي مخه ونیسو؟ د شیخ زاید پانتون د ویترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال وایي دا چې د غواو د ناروغي د حشراتو په واسطه انتقالیږي نو په کار ده چې د څارویو پاک ساتلو ته توجه ډیره شي.
د دې انتقال د حشراتو په واسطه، د مچ په واسطه، د منګس په واسطه، د شینو د دوغو په واسطه انتقالیږي نو لومړنی کار د مونږ د مالدارانو دا ده چې د دوغو مخنیوي په کار ده وکړي. دویم چې کله حیوان سالمه تغذیه وکړي دغه معافیتي سیستم قوی وي هیڅ کله دغه مرض یې تر مرګ نه رسي. عینن چې کله مریضي هم داخله شي نو په کار ده دوی ته تقویتي دوایان زرق شي تر څو دغه معافیت لوړ شي او د ویروس په مقابل کې خپل انټي باډي جوړي.
بل لوري ته د کرنې ریاست مسؤلین وایي دوی هم واکسین او درمل نه لري او تر ډیره د عامه پوهاوي په پروګرامونو تمرکز کړی دی. د ویترنری برخې مسؤل ډاکټر قاسم وایي
کوم سروای چې مړ کیږي دغه سروي باید اول دفن شي، یعنی مریض سروي دی روغ سروي نه باید جدا شي او حفظ الصحه وسطر شي خوراک ورکړل شي خو یعنی تقویتي دوا ورکړل شي او د نورو حیواناتو نه باید جدا وسطر شي او محیط باید صاف وي.
یاد دیوی په ناروغو سارویو که لسترگو ده اوخ که بهیدنه دخلی او پوزی سخه ده افرازات راتلل بی اشتیهایی عمومی کمزوری حرکت تمایلان ندرلودل ده غواو ده پستکی دیدانو نخیدی ویترناران خلکو تا ده سارویو ده قرانتین ده حشراتو ده کنترول ده ناروغو سارویو ده نمینزه وللو او ده مرشیو سارویو ده جسدونو ده سوزه وللو او یا هم ده خاورو لانده کولو توصیه کوی.
د افغانستان او استرالیا د سوداګری او پنګون غړي خونی لومړی ناسته کې د دوړو هیوادونو د سوداګری زوړی کو پر پیوړتیا خبري شوې. د افغانستان د سوداګری او پنګون خونی پیوی خبر پانه کې ویلي چې د دوړو هیوادونو د سوداګری خونی مسؤلینو دی وی انلاین غونډه پترس کې د صادرات او وارداتو په برخه کې د اسانتیاو افغان سوداګرو ته په اسانه ډول د ویزو د ورکړې او همدارس د افغانستان او استرالیا ترمنځ د خو سوداګری زوړی کو پر پرختیا ټینګار شوې. د خبر پانه په حواله د غونډې ګډونوالو د یادو آنلاین غونډه په دوام ټینګار کړی. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې د خبر پاڼې په حواله د افغانستان له لورې د قانونو د استخراج، کیمیاوي سرې، کرنیزو درملو د تولید، وارداتو او صادراتو په اړه هم خبرې شوې چې مقابل لوري یادو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. له هغې وروسته چې طالبان د دویم ځل لپاره په افغانستان واکمن شول، دا د افغانستان او استرالیا هیوادونو د سوداګرۍ خونو لومړنۍ سوداګریزه ناسته ده. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت وایي چې د خوړو نړیوالې ادارې WFP په مالي همکارۍ د لغمان ولایت د الینګار په ولسوالۍ کې د شاوخوا 15 میلیون افغانیو په لګښت څلوري بنسټیزې پروژې پیلوي. دغه وزارت په وی خبر پاڼه کې لیکلي چې د دغه پروژو له پیل سره به شاوخوا 940 کسانو ته د کار زمینه برابر شي. د وزارت د معلوماتو له مخې دغه پروژې په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم پلې کیږي. د کرنې وزارت وړاندې لیکلي چې په یادو پروژو کې استنادي دیوالونه، سړکونه او همدارس کانالونه شامل دي. او نن په افغانستان باندې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغاني 25 پوله، یو ایرو 90 افغاني 43 پوله، یو انګلیسي پونډ 100 افغاني 25 پوله، یو سعودي ریال 30 افغاني 35 پوله، زر ایراني تومان 2 افغاني 23 پوله، زر هندي کلدار 102 افغاني او زر پاکستاني کلدار 409 افغاني.
لا خبرونو ور اخوا
دغه مجمعی تمو بیام خراغلاست ویم. اول بو ورشو لمرالی بشیر بو ورو چی د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څراغلی.
دیلی میل خپرونی په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزې ته پام کړی او په دې اړه یې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د یو شمیر روږدو کسانو عکسونه خپره کړي او لیکلي دي په نشئی توکو د روږدو کسانو انځورونه زړه بوجنونکي دي. له کلونو جګړو او د طالبانو له بیا واک تر رسیدو وروسته زرګونو کورنۍ له ویجاړۍ سره مخامخ شوي دي. وروسته لولو چې په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزه د هغه ناورین څرګندونه کوي چې دا هیواد له څومره اوږده کړاو سره مخامخ دي. ورست البلو چې افغانستان له اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دی او ګڼ کسان له بیوزلۍ د تیښتې په خاطر مخدره موادو ته مخه کوي. په مقاله کې یادونه سوي چې د مخدره موادو ستونزه دومره ډیره سوي چې ګڼ کوڅه ډبې سپي هم رشد شوي دي. په دې مقاله کې په ځینو عکسونو کې یو شمیر سپي ښکاري چې د هغو کسانو تر څنګ ناست دي چې په مخدره موادو رشد دي. او یو عکس ښکاروي چې یو سړی د پلاستیکي بوتل په وسیله د یو سپي په خوله کې دود ورپوکي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د 2015 کال سروې ته اشاره شوې چې وایي 2.3 میلیونه افغانان په مخدره موادو روږد دي. خو په مقاله کې اوه کاله وروسته د مخدره موادو د تقاضا کمولو ادارې د رئیس له قوله راغلي چې دا شمیر څو چنده لوړ شوی دی. د مقالې په پای کې راغلي چې کله یو نشئی کس مړ سي، خپلوان یا نور روږد کسان یې شخوي، خو په ځینو مواردو کې دا مړی همالته پاتې وي او سپي خوري. بای لاین ټایمز برتانوی ورځپاڼې د طالبانو تر حکومت لاندې د شوزو د ژوند په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د عادله په نوم د یوې افغان ښځې سره خبرې شوې. عادله بای لاین ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د یوې افغان ښځې په توګه له ژونده ناهیلې سوې ده، ځکه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند ډېر ستونزمن دی. د پخوانی رژیم پر مهال عادله د یوې وکیلې په توګه کار کاوه او تمرکز یې د شوزو پر حقونو و. دې د هغو ښځو دفاع کوله چې له اجباري ودونو تښتېدلې وې او په ځینو مواردو کې له طالبانو سره تړاو لرونکي کسان محاکمه کړي وو.
و ور به شو کنر ته حالت د غزانو بن لرون کی وای باغونو خواده کړي او هله لري چې پراتلونکو کلونو کې تریخ حاصلات تر لاسه کړي. چارواکي وای کوخه کوي چې په کنر کې د غزانو یا چارمغز نور بنو نام جوړ کړي. د دوی په خبره چې د کنر اقلیم د چارمغز د ودی او حاصل لپاره مناسب ده. جزئیات په دې رپورت کې.
د تیر حکومت پر مهال د کونړ په بیلابیلو غرنیو سیمو کې په سلګونه جریب ځمکه د غوزانو یا چارمغزو باغونه جوړ شول او د هغې وخت چارواکو ویل چې له کونړ څخه به د غوزانو یو تولیدونکی ولایت جوړوي. اوس بڼوال وایي درې کاله وړاندې یې چې د غوزانو کوم نیلګي کینولي وو ښه وده یې کړې او یو شمېرې په حاصل ورکولو هم راغلی دي. د دانګام ولسوالۍ د وړې ګوریګا اوسیدونکي حاجی نثار احمد سلارزی یو له دغو بڼوالو دی. وایي په لس جریبه ځمکه یې د غوزانو بڼ جوړ کړی له ودې خوښ دی او غواړي نور بڼونه هم جوړ کړي.
زراعت د ریاست لخوا نه موږ ته چې کوم بوټي راکړی شوي دي تقریبا 1200 په حدودو کې بوټي راکړی شوي دي. لس جریبه ځمکه کې دغه بوټي موږ نال کړی دي، لږې لږې دانې کړي دي او موږ غواړو چې نورې ځمکې دي هغه هم باغونه کړو. ډېر ښه حاصلات ورکوي غوزان په دانګام ولسوالۍ د غریز ولسوالو ټولو کې ښه حاصل ورکوي.
د غوزانو جوړ کړو باغونو یوازې په دانګام کې ښه وده نه ده کړې، بلکې د کونړ په ګڼو ځایونو کې بڼوال خپلې ښې راتلونکي ته هیله مند کړي دي. یو له دې بڼوالو هم د غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي جهان رسول دی، چا چې پر شل جریبه ځمکه د غوزانو بڼ جوړ کړی. وایي
شل جریبه ځمکه کې موږ هم دغه باغ کړل د غوزانو او ډیره ښه نتیجه ورکړلې ده. ټول خلک دې ته لیواله دي، غوښتنه هم دا ده چې همدغه شان پروژې راشي دې وطن ته، دا وطن یو خولان پیدا کړي.
د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین به وایي دوی په تیرو دریو کالو کې د کونړ په شپږو ولسوالیو کې د غوزانو شاوخوا 250 زره نیلګي نال کړي دي او غواړي په راتلونکي کې هم د غوزانو بڼونو جوړولو ته دوام ورکړي. د دوی په وینا چې د کونړ اوبه، خاوره او هوا د چارمغزو د باغونو ودی او حاصل ته مناسبه ده. د کونړ کرنې او مالداري چارو سرپرست رئیس مولوی عزت الله هدایت ازادي راډیو ته وویل
د کونړ ولایت کې د 1300 کال څخه تر 1401 کال پورې 2500 نهالونه چې چارمغز خدا په دانګام، اسمار، شګل، وټپور، مانوګي او چپه دره کې نهال شان شوي دي. کم حاصلات لاس ته راغلي دي.
په کونړ کې په داسې حال کې د غوزانو بڼوال له خپلو باغونو خوښ دي چې په یاد ولایت کې پر زرګونه جریبه ځمکه د نورو میوو باغونه هم جوړ شوي او له تیرو څو کالو یې حاصل ورکول پیل کړي.
ازادي راډیو ته غوږیست، اوس هم ورزو د تاسو پیغامونه اورو.
ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ وزیر ګلدین تا سره په تماس کې مات. د افغانستان خلک ډېر غریب، فقیر، ملنګان خلک دي او نړیوالو ته هم دا درخواست دی او هغه خلک چې د افغانستان سره همکاري حکومتونه کوي هغو ته هم دا درخواست دی. د افغانستان خلکو لپاره زور او کوشش وکړي، تصمیم کې ونیول کړي. څومره بارډر چې موږ چار چاپې ورځ په ورځ باندې ټینګېږي او قوي کېږي، د افغانستان خلک یو طرف ته تګ راتګ کولی نه شي او په څارو او په جیلونو کې اچو همدارنګه د ځناورو خوراکې افغاني دي او افغاني دې بس کوټه کې ورته باندې خارج خواران ټول په ایر او په تاسو او په غلا باندې کې مجري کې په غلا باندې کې او دل دې په غلا باندې کې دي. او نړیوال تم دا درخواست چې خلک کې پېښانه سره مخامخ دي، دغه پېښانه نه غوښتي خلاص کې او همکاري کوم مګ سره ولته دا لري بدرې او خلاص کې نو ډېر خوشاله کني. دې خلک خپل ژوند دې دلته وکړي او نو به دې ژوند دې خلک خپل ژوند دلته ورکړي او سلام علیکم چې زموږ غریب خلکو په دې څنګه باندې تسلیم ولې. بصیر
امیریم د ننګرهار ولایت د لافات ښار څخه دلته د ننګرهار پورت کې ډېر ځوانان د بیکاری سره مخامخ دي چې دغه بیکاری د خلکو په ژوند پراخه اغیزه کړي. ډېر خلک د اقتصادي ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. ډېری ورونه او خویندې مجبوره شوي چې په ښار کې سوال وکړي تر څو یوه مړه ډوډۍ پیدا کړي. د افغانستان اسلامي امارت دولت څخه مې غوښتنه دا ده چې د خلکو لپاره د کار او بار زمینه برابره کړي تر څو خلک کار وکړي او د دغه لارې حلاله نفقه خپلو اولادونو ته برابر کړي.
محمد الرحمن ولایت علیشم ولسوالی نه اوس پیرن پیران شیرات ولایت کې مسافر یم. کم ځوانان چې مسافر دي ډیر پیران کې سخت د ایرانی مامورینو نه ډیر پاساب دي او خدای دې وکړي چې طالبانو مشران دغه چارواکو باید ماجرین چې افغانان دي باید دوی سره ډیر باید هغه کې همکاري وکړي چې دلته ډیر بد وضعیت کې گرفتار دي کاروبار نشته ده حالت د کار زمينه خلکو ته د مساعده کې طالبان مونږ خو پیلن پنځلسم د اګست نه نظام سقوط شو او زم د امنیتي ځواکونو او سربازو مو وسپیلن په ایران په شیراز کې مسافرې ما
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شمیره ده 00422114201.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې ورزول لاندو خبرونه ده. د ایمرجنسی روغتونو موسسوي په تیر دریو اونیو کې د پکتیکا په بارمل ولسوالۍ کې د 3300 ټپیانو درملنه کړې ده. په پکتیکا کې تیر میاشت سخته زلزله وشو چې له کبله تر زرو ډیر کسان مړه شول. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یوناما تازه راپور رد کړ. یوناما د طالبانو د سرپرست حکومت غړو باندې تور لګولی چې د اګست له 15 د جون تر 15 نیټې پورې د پخواني حکومت لږ تر لږه 160 چارواکي وژلي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن پرون ویل هیواد به د هامرس په نوم د توغندیو څلور پرمختللي دستګاوي اوکراین ته ولیږي. او د اوکراین ولسمشر پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر اووم پړاو انتقاد وکړ او ناکافي یې وبلل. لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. تر لاندې د مورسته د ملالۍ بشیر په قربتوب نور بسته پروګرام مې راوي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نور بس دی خبريږي زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري میرحمت صاپای پر مخ وړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما د چهارشنبه په ورځ د جولای په 16 نیټه راپور خپور کړ چې پکښې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه راغلي. د یو شمیر مواردو ترڅنګ په دې راپور کې یادونه شوې چې طالبانو د افغان شوزو او نجونو حقونه محدود کړي دي. یوناما د شوزو د حقونو لمنځه وړل د طالبانو د حکومت یو لپام وړ اړخونو څخه بللی دی. همدارز یادونه شوې چې د اګست له 15 راهیسي په تعلیمي ډګر کې د شوزو او نجونو په تدریجي ډول د بشپړ ګډون د کار ځای او د عامه او ورځني ژوند نور اړخونه محدود شوي او په ډیری مواردو کې په بشپړ توګه لمنځه وړل شوي دي. د دې راپور په خبره تشپژم ټولګي پورته شونځوي ته دنجونو د بیرته نستنېدو پریکړه په دې معنا ده چې دنجونو یو بشپړ نسل به خپلې 12 کلنې لومړنۍ زده کړې بشپړ نه کړي. که څه هم طالبان ویلي چې دنجونو د شونځوي د بیرته پرانستلو او شوزو ته د کار زمینه برولو په برخه کې به پر یو اسلامي چوکاټ کار کوي، خو د افغان حکومت تر سقوط او طالبانو د واکت له رسیدو راهیسې یو کال پوره کېدونکی دی. خو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې لا تړلې دي. لا هم ښځې په بیلابیلو برخو کې له دندو بې برخې شوي او په وروستي مورد کې د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت له خپلو یو شمېر ښځینه کارکوونکو څخه وغوښتل چې پر خپل ځای دي نارینه خپلوان دې وزارت ته ورمعرفي کړي. وروسته دې وزارت دا راپورونه په یو ډول تایید کړل او ویل چې د مالیې وزارت د عوایدو عمومي ریاست د کاري فشار کمولو او د کار د چټکتیا په هدف خپلو ښځینه کارکوونکو ته اختیار ورکړی دی چې کولای سي د خپلې کورنۍ نارینه غړي د ځان پر ځای دې ریاست ته ورمعرفي کړي. نن په نور بس دی خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې آیا د یوناما په راپور کې دا یادونه چې د افغان ښځو ژوند محدود شوی کافي دی که باید نور موارد هم یاد شوي وای چې ښځې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. د خبرو لپاره را سره په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي سایما خوګیاڼۍ او د پوهنتون استاد پښتنه بنائي ګډون کوي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې لمر سره خپلې تبصرې شریکې کړئ یا پښتنې را سره مطرح کړئ، تاسو کولی سئ چې زموږ د واتس اپ ټلیفون ته خپل ژغیز او په لیکلې بڼه باندې پیغامونه پرېږدئ. زه به په دې خبرونه کې له میلمنو سره مطرح کړم. د واتس اپ شمیره ده 0042022111. اوس هم ورځم د خپل میلمنو پر لور زموږ سره غالي خوګانی د ټلیفون لاري وصل سوی ده. مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي خوګانی صاحب. مننه
تاسو سلام تاسو
لکه تاسو چې واوریدل د مرلګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په خپل ورستی راپور کې ویلي دي چې طالبانو د شذو حقونه محدود کړی دي. دا خبره مخکې هم په ځینو راپورونو کې سوي دي. نړیوالو ادارو هم دا خبره کړې ده. د بشري حقونو کمیسونونو او نړیوالو ادارو هم دا خبره کړې ده. ستاسو په نظر آیا دا کافي ده چې یوازې دا خبره یاد سي چې د شذو حقونه محدود سوي دي که باید موارد یې هم یاد چې په کومو برخو کې د شذو حقونه محدود سوي دي؟ د شونځیو د تړل کېدل او د شذو د کار به برخې کېدل هغه عمده مثالونه دي. خو که تاسو په دې اړه باندې خپل نظر را سره شریک کړئ چې آیا دغه ډول راپور چې د شذو یادونه پکې سوي ده دا کافي دي؟
من نه ډېره زیاته لکه څنګه چې دا یو واضح حقیقت دی د یولسو میاشته چې طالبان حاکم شوي دي او د جمهوریت نظام سقوط وکړ. موږ ګورو چې په هغې نه د ښځو ژوند لږ نه چې ډېر زیات محدود شوی دی په څو عرصو کې. اول دا چې مکتبونه په اول کې بېخي سرتموم دو بند کړل بیا وروسته یې د شپږم صفحه پورې اجازه ورکړه. د شپږم نه د مثلا دولسم پورې تقریبا دغه د یولسمه میاشته چې جنکۍ مکتب ته نه ځي او ډېرې زیاتې د امید دي او خفه دي. یعنی یو نسل زموږ د تعلیم نه پاتې کېږي او دې سره به ټول نه حتمن شل کاله به نور وروسته ځي. او د هغې تر څنګ د کار زمینه او د کار زمینه خو یوه خوسته بالکل محدوده په دې کړه چې ټول ښځې جواب کړي په کورو یې کړي. ډېر محدودې معلمین یک مکتب ته تللي نو هغه نه په نورو وزارتخانو کې په نورو ادارو کې ښځې په کورو شو بالکل. او د ټول نه بیا ډېره جالبه او د خندا وړ خبره خدا ته چې وزارت والی کې خو څه ویشته تاسو خپلوان راولېږي. یوه ښځه چې په عوایدو کې کار کوي طبعا هغه مسلکي ده. هغې به اقتصاد پوسته یې هغه بلته تجربه لري هغې بلته کار کړي. مثلا کېدای شي د هغې خاوند یو افسر اوسي کېدای شي هغه یو معلم اوسي هغه هلته به کار کېدای شي یو بېسواده په کور کې وي ورسره څوک هغه هلته کار کولی شي که نه شي کولی شي تاسو خپل ځای ته خپل خاوند راولېږي خپل ورور راولېږي او مارم راولېږي چې هلته کار وکړي. یعنی د کار زمینه بالکل په ښځو باندې 80% 50% مثلا د محدوده شوه او ښځې په کورو شوې. د هغې تر څنګ مثلا تاسو ولیدل چې مثلا بل فرمان صادر کړي چې ښځه بېتون د محرم نه سفر نه شي کولی چېرته نه شي تللی. ښځې ډېر زیات مشکلات لري. اکثر مریضي دي د دې کور سرپرستانې دي یا میړونه شهیدان شوي دي یا مړه شوي دي یا په کور کې څوک نه لري. دوی دپاره د باندې ګشت ګزارې دي خارج ته تګ راتګ یا خلن تر دې پېښوره پورې تر نور ځای د خو امکانات نشته. تر ایران هم پورشي ته هغوی ته ځیم یو سلسله مشکلاتو لري چې دوی نه شي کول بې محرمه سفر وکړي. یا همدارقه مثلا زموږ ښځې اکثرا ډېرې حقوقي قضایې په څارنوالۍ کې لري په محاکمو کې لري. دوی چې کله هلته مراجعه کوي اتمان ورته چې تاسو محرم څوک دی څوک راغلی دی بدون دې چې موږ دې ته منتظر اوسو چې آیا دا فیصله دو په ګټه ده که دو په تاوان ده. مګر دوی هلته محرم غواړو کېدای شي د خپل محرم سره د لانجه ولري کېدای شي ورسره د کورنۍ تاوتریخوالی اوسي کېدای شي د میراث مسله اوسي کېدای شي د لیور سره د مسله یوه لانجه ولري دی بل محرم ونه لري. نو دی هلته محرم ته راغواړي او دې نه شي کولی چې ډاډه زړه سره وایي ته لاړ شي دا چې کوم ډاډه زړه مثلا محکمې ته لاړ شي چې د خپل قضیه مخته ویسي. نو ښځې ډېر زیات مشکلات لري او موږ تاسو ولیدل چې د بیان ازادي مثلا یو څو ښځو کابل کې چې رپورټ کړي هغو سره هغه څه برخورد شو مثلا توهین شوې بندیانې شوې اختار شوې. یعنی د بیان ازادي د سوال د مطبوعات موږ تاسو ګورو چې ځینې برنامې مخمزي په ډېر رقم محدود چې د باندې ښځې پکې کار کوي اکثره مثلا راډیو باندې خود شوې دی تلویزیونونه په همدا رقم. نو مشکلات ډېر زیات دي خصوصا د ښځو لپاره. او پاتې شوه دا چې ملل متحد د راپور ورکوي چې مثلا یا مثلا دوی د راتلو راپور ورکوي چې ښځو حقونه دلته محدود شوي دي. دا بسنده پتی نه دي چې دوی باید عملي اقدامات وکړي لکه څنګه چې دوی تر اوسه طالبان حکومت په رسمیت نه دی پېژندلې. دوی باید ورسره کښېني ورسره خبرې وکړي او مثلا د دوی نه باید تضمین اول باید اخیستل شي په دوی ښځو دوهان کې دوی تضمین ورکړی و چې خو سر سره کوم برخورد کوي. متاسفانه چې هغه وخت کې امریکایان فقط غوښتي چې نرخ یې خصوصي کړي، نو د افغانستان د ښځو په کیسه کې نه شوي چې مثلا د افغانستان د ښځو په کوم حالت ته دي. هغه شل کاله وړاندې چې دو کوم ژوند درلود، هغې نه بتره شو، یعنی ښه نه شو. د شل کاله د خلکو قربانۍ، د خلکو مبارزې، د هر څه دا لوبو یوړو مثلاً
مننه ډیره
راځي مثلا پر حکومت شریکي یا مثلا مخه توقع نه شو به ټول حکومت دوسرے وي موږ کې دې شریک شي او مثلا د جمهوریت طرف مذاکرات کوي، خو بیا چې د افغانستان هوسته به کوم نقصان توان نه لسیږي کوم لاسترول نشي دوی لري دا به هیڅ کی
ډیره مننه خو ګانې سب زبرته تاسو ترځم. اوس هم اوریدونکو زموږ د دې خبرونې دوهمه ملمنه استاد عائشه احمد زی له موږ سره د ټلیفون له لارې وصل شوی ده. احمد زی سب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي. ډیره زیاته مننه تاسو
نه هم چې موږ وخت راکړو او دې برخه کې مننه خپل نظریات وړاندې کوم.
ډیر مننه. تاسو واوریدل چې ملګرو ملتونو خپل ورستۍ راپور خپور کړی دی، په هغه کې د بشري حقوقو وضعیت بیان کړی دی. یو شمیر موارد یاد کړی دی چې پکښې د شوزو له حقوقو څخه د طالبانو سرغړونی هم یاد کړی دی. تاسو په نظر په دغه سرغړونو کې د ملګرو ملتونو راپورونه یا نور راپورونه کوم موارد باید یاد کړي تاسو په نظر چې هغه مهم دي د نجونو د زده کړو او د شوزو د کار ترڅنګ؟
مننه. یو ځل بیا د ښځو د حقوقو په اړه باید ووایم چې ښځو ته اسلام حق ډیر ورکړی ده. ښځو ته د اسلام کې اته د قرآن کریم کې یوه مکمله سوره د ښځو په نامه راغلی ده. په قرآن کریم کې ذکر شوی دی چې هغه څوک چې زده کړه لري او هغه څوک چې زده کړه نه لري، آیا دا سره برابر دي؟ د ویل جواب کې ویل چې نه، هرگز نه. نو دلته بیا مشخص نه دي کړی چې آیا دا د نارینه دی ووایي خزینه دی نه. هلته مؤمنان ښودلی دي خزینه او نارینه ټول. اما متاسفانه بدبختانه چې دلته په افغانستان کې نه پوهېږم چې دا څه رقم خلکي واکمن دي. آیا که د اسلام اړخه هم ګوري دوی په حساب ملامت دي، ځکه چې اسلام کې دا رقم شی نشته چې د ښځو په کار، د ښځو په تعلیم په دوري پابندي ولګول شي. او که د بشر د حقوقو له اړخه هم ګورو، په هغه کې هم دا نه دي ذکر شوي چې په ښځو د پابندي د کار او د حقوقو د درس ولګول شي. زه ما ته خپله معما او تعجبه ده چې دغه څه رقم خلکي دي، دا څوک دي؟ حاصلن د دوه شاته څوک دي؟ او بل خوانه ملل متحد دا خبرې کوي ته د ښځو حقوقونه په افغانستان کې پایمال سوي دي، تبان د ښځو حقوق په افغانستان کې پایمال سوي دي. تاسو د حقوقو د بشر له اړخه څه کوئ؟ څه همکاري کوئ؟ دا خو یوازې په ویلو نه کېږي چې په یوازې په ویلو وسی چې د ښځو حقوقونه پایمال سوي دي په افغانستان کې. تاسو عملي اقدام څه شی ده؟ چې شاید څه اقدام کوي سي باید هدا اقل دا راپورونه چې دی خبروي دا پورونه پېد هدا اقل یو لار د حل ورته باید ولټول شي. لار د حل طالبانو ته منطقا دلیل وویل شي چې نظر په کوم دلیل که رسم او عنانات او رواج هم یې دا رقم نه ده. رسم او رواج او عنانات هم د شکل سره نه لري چې په کوزو تعلیم دی بندیز ولګلو شي او د ښځو په کار او زمينه د برابر نه شي. دا نه یو د حکومت کاروبار ده، د حکومتي چارواکو د یو مملکت په سطحه کار ده، یو د یو کور و کلي کار ده. نو طالبان دلته دغه خلکو ته هم داسې فکر کوي، د حکومت هم داسې فکر کوي چې دا د یو کور کلي یو موضوع یو مسله ده. د مثال لوی مثال ډول دا ده چې په تېره ورځ وزارت مالیه کې هو حکم کړی ده چې هغه مېرمنې چې په دې ځای کې کار کوي د خپلو عوض باندې دي خپل نارینه را معرفي کړي. یو مېرمن ده د حقوقو نه فارغه ده، یو له اقتصاد فارغه ده، هغه په مخ خپله برخه کې تخصص لري، په خپله رشته کې تجربه دي، کاري لري. د هغې کور کې یو ورور ممکن ډاکټر وي، ممکن انجینر وي، ممکن بیکاره وي، هغه دغه برخه کې معلومات و نه لري بلته نه نو دا څنګه کوي چې هغه لار سي هغه په وجه کې وګمري چې تر اصل ته کار وکا ممکن یو څوک ورور بل یا پلار یا ورور یا میړه یې خوان دی خپل چیرته وظیفه ولدي هغه د خپل وظیفه دی راشي د خپل مرمنې وظیفه د مختبوزي یا داسې خلکې دي چې نه ورور لري نه پلار لري نه خوان لري آیا هغه نو هی هغه څوک هغه د بیرون نه یو کوڅې نه یو نفر راکش کړي راسي هلته د خپل په یواز باندې هلته نفر کړي زه حیران پاتې یم بعضې اوقات داسې سړی تعجب پاتې کېږي دا منطقو ته دغه خبرو ته د دو حیران پاتې چې آیا دا د حکومت په سطحه خبرې دي یو مملکت په سطحه خبرې دي او که دا یوازې هغه د وړو ماشومان به تر ټول سو یو ځای کې ګوډي بازي به کوله یا ساتیري به کوله د هغو د خپل د منځ چې یو په ځان ملک که یو په ځان پاچا که یو په ځان په حساب د مخه د خپلې دغه ساتیري په خاطر باندې آیا که دا د دغه رقم ساتیریو خبرې دي نو زه دلته حیرانه مونږ ته هم معما ده هم تعجب ده هم خندا ده هم ریشخند ده په یوویشتمه پېړۍ کې یوویشتمه پېړۍ ده په د عصر و زمان کې د وخت کې افغانستان یو معجزه مملکت په ټوله نړۍ کې په ټوله زمځکې په کوره کې که نظر په دا رقم عرف و عاداتو عنعناتو دا رقم قویداتو تغییراتو ته سړی ګوري کې دا یو معجزه ده یو معجزه مملکت ده په دا رقم شیانو کې شاید اسدالنوبل جایزه هم وګټي په دا رقم پاسماندګۍ یا قفادګۍ کې نو زه د ملګرو ملتونو نه دا خواهش لرم دا هینه او ارزو لرم چې تاسو دا راپورونه په یواز باندې عملي اقدام وکئ عملي اقدام هم سیاسي طالبانو مشرانو سره کینئ منطق دلایل ورسره ووایه د نظر په کومو دلایل په کومو منطقو باندې حتی د علماو شورا د اسلام د علماو شورا راټوله کړي غونډه کې عالمان ورته کښېنوي چې په کوم منطق کوم دلیل باندې هغه ته چې ښځه د درس نه وایي ښځه د تعلیم نه کوي ښځه د کار نه کوي
ډیره مننه احمد زی صاحب زبیر ته تاسو تر اځم خو ګرنی صاحب تاسو واوریدل چې احمد زی صاحب هم اغه ټکی ته اشاره وکړه چې د مالیه وزارت یو شمیر کارکونکو ته ویل سوی دي شدینه کارکونکو ته چې خپل نارینه دی پر خپل ځان د ځان پر ځای باندې ماری فکرې تاسو واوریدل چې د طالبانو د مالیه وزارت ویل دي چې د اوایید عمومي ریاست دغه وزارت د اوایید عمومي ریاست د کاری فشار کمولو او د کار د چټکتیا په هدف خپل شزینه کارکونکو ته دا خبره کړې ده ستاسو په نظر په دغو دوو الفاظو کې چې دوی ویل دي د فشار کمولو او د کار د چټکتیا دغه دوه الفاظ تاسو په نظر څومره ستونزمن دي ستاسو په نظر آیا شذ رښتیا هم د کار فشار نسی کمولای او آیا شذ رښتیا هم د کار د چټکتیا مخه نسی چې کدوې په یو ځای کې په یو اداره کې کار کوي
د دوی خبرې خپل ازد نقیزي آلته وی چې موږ د کار د فشار لپاره او د لپاره چې کار سرعت واخلي نو خو څنګه دا خبره کړې ده البته خزه مسلکی دي دا خو څه ده بارول خبره نه چې خزه باید بار ډیر چې سړی جګولې شي خزه نشي جګولې شاقه کور نه دي دا خو نه پوهیږي مونږ تاسو لا وایي سم خو پوهیږو چې وایي سم سړی تر مسلکی نه ویار څه کار نشي کولای چې خپل مسلکی ده هغه درغوسته وي او هم به کار فشار کم شوي او هم به کار سرعت پیدا کړي هغه په واسه دا سره تاسو ته راولې دی غوډه په بل نه راغوډه خپلوانه چې هغه مثلا مسلکی نه وي هغه به تاسو ته د کار فشار در باندې کم کیه به کار سرعت خو به کار نظر وشي مطلب دا ډیره به منطقه خبره ده او ډیره به منطقه دلیل دی نو په دې خاطر باندې چې دوه بل بهانه نه را ده بهاره کړی ده او زه فکر کوم چې په یو تعداد د اداراتو کې خوښ دی ویلو تاسو مرز تاسو مفشونه کور ده کوم ما نه پر دام ډیره جالب و چې سړی کار ورو کار ورو کې خیرات ورته کور ورکو داسې مان نه دي ته ورته ما شو کور ورکو ابل زه طالبان چې هغه دی هم زه معلم هم په مکتب کې اداري معاون هم دی شهیدار کې لسی پرنګار هات کې موږ ته یو کال ویریم کال ما شو کور راکې به اوس هغه ما شکه کې نو کله چې دا خوندې مثلا چې کوم یو ته کوس ماشوم په کور ورکوي کوم راغت ورکړ دي پسې نه هم پکا ته کی دا خبره ده به منطقه ده ځکه هر څوک پیږي خپل رشته پیږي هر څوک پیږي خپل تخصص پیږي هر څوک پیږي خپل تجربه پیږي چې د کار کړی دی کار کولای شي نو زما په نظر باندې دا صحیح خبره نه ده به منطقه خبره نه ده به خزه راغوښته چې د کار کړی چون دوی مسلکی وي دوی په وایي کې کار کړو دوی په ځکه وایي کې اتمن په کلون کلون تجربه لرله نسبتی ته شروع ته دعوت ورکړي چې تاسو لاړ شئ د خپل کور نور صفان یا نارینه هم کره معرفي کړي او دا دنیاوال ته وکړي. شاید هغوی لپاره هم ډېره جالب او خوندوره په دې وي چې په یو اداره کې په یو مؤسسه کې په یو نهاد کې چې یو سړی مثلا تجربه لري د تجربې په اساس مقررېږي، د تحصیل په اساس مقررېږي، د رشتې په اساس مقررېږي. دلته به یو کس چې هغه هېڅ د هغې سیستم سره بلد نه وي، هېڅ اشنایي ونه لري، اگر غواړو د هغې په استادو کې شما د کار فشار کم شي.
مننه خوګرنی صاحب. احمد زی صاحب تاسو څخه به دغه پوښتنه وکم، په دې وروستیو کې پر ښځو باندې چې ځینې محدودیتونه لګېدلې دي، د کار څخه دوی شړل سوي دي، دوی تویل سوي دي چې په ترانسپورت کې یوازې باید ناست نه وي، د مخ په سیټ کې ناست نه وي، او ډیرای ښځو موږ ته ویلي چې دوی مجبور سوي دي چې یو دربست موټر کرایه کې د دې پر ځای چې یو سیټ په خوا به د یو سیټ لپاره کرایه ورکول، اوس د بس ته موټر ته مجبور وي، کنه ولاړې به وي او هیڅوک دغه جرأت نه کوي چې دوی خپل موټر ته پورته کې دغه شاري موټرونه چدي. په ځینو مواردو کې ښځو دغه شکایت هم کړی دي چې دوی د محرم پراته و ځینو ادارو ته نور پرېښودل کیږي، کله چې دوی ورسي هلته ورته ویل کیږي چې تاسو باید د خپل ځان سره یو نارینه خپلوان ولري چې ستاسو خبره واورېدل سي. ستاسو په نظر دغه یو نارینه ته د کورنۍ یو غړي ته چې لمخ کې لا د ښځو سره کېدای شي ورسره ظلم او زیاتۍ کاوه، څومره برلاسي ورکوي چې نور هم ښځې وځپي او له دوی سره تاوتریخوالی وکړي؟
مننه بیا هم ګرانې خورې، که چېرته وګورو د هره خبره د دوی یو خندوره خبره ده، هر خبره ای داسې د خندا وړ خبره ده، هر خبره ای داسې په حساب د منطقي او دلیل او داسې د ویښرانه خبره نه ده، دا صرف د ماشومانه خبرې دي. ته یو مېرمن او دا حقیقت لري، رښتیا هم په دلته گشت و گذار کې په خاصو په مېرمنو قیدات وی دي، په موټروانانو قیدات لګېدلې دي چې تاسو به محرمه مېرمن باید جګه نه کړئ. زه بیا تکراروم، داسې مېرمنې دي د منګه په افغانستان کې، د منګ په هیواد کې چې هغه محرم مثال نه لري، مېرمنه ده زوی نه لري، یوازې لورانې لري، خاوند نه لري، مثال یو میوه جلکۍ ده هغه ورور نه لري، واده نه ده کړی چې خاوند ولري، نو دا خلک او مجبور او مکلف دي چې لاړ شي یو مری ډوډۍ ځان ته د بقا لپاره، د ژوند لپاره کار وکړي، زار وکړي، یو په حلاله یوه ډوډۍ هم ځان ته را پیدا کړي. نو دا خو په دې مان دا خو ډېره یو سخته ده، ډېره په حساب مشکله ده چې ته بدون د محرمه ته حرکت ونهشې کوی، ته له کوره ونه وځې، در حال چې په اسلام کې دا بیا هم تکرارم چې دا نشته، دا شوین دا خبرې نشته. په اسلام کې حج بیت الله شریف ته مېرمن هم ځي، نارینه هم ځي. په نارینه په مخه یو سجده کوي، په دې نارینه مخه کې نارینه یې، شاته یې ښځینه دي سجده ورته کوي، شاته بیا د هغې نارینه ده د هغې سجده کوي، سجده کوي. په طواف کې خزه مرد یو جای ولاړ دی، زاری کوي، وزر زاری کوي، الله ته په ژړا باندې دي. دا نه وایي چې څوک دي، دا نر ده، دا ښځه ده، دا احساس څوک نه کوي. دا علت اصلي څه شی ده چې اسلام دا حق ورکړی ده؟ بی بی عائشه رضی الله عنها په یوازې تجارت سفر ته ګټه ګرځېدله، یوې خوا به تله، کله به شام ته تله، کله به مکې ته تله، هغه وکه په حساب ولې محرم نامحرم خبره نه وه. نو دا خبره د محرم نامحرم خبره دا یوازې د دوی د اسلامي د اسلام له نگاه نه ده، بلکې د دوی واضح کچې ته زم داسې مسخرامه خبره وکما، دا خېټولوژي خبره ده. خېټولوژي دوی د خپل خېټې نه دا خبرې دي راوستلې دي، او دا خبرې دي کوي سړی مجبور کیږي چې دوی د اندو په شکل سره مسخرامه خبره وکړي. نو د دوی هیڅ کړنه وړنه د اسلام په حساب اسلام سره په تضاد کې ده، دوی صرف د اسلام د بدنامولو په خاطر دا رقم دا کارونه مخته بیایي، په څه رقم وکوای شي د خلکو زړونه د اسلام نه تور کړي. نو دوی قطعا د اسلام عاشقان نه دي، دوی د اسلام لیوالتیا نه لري، دوی د اسلام د بدنامولو په خاطر راغلي دي، او غواړي چې اسلام او هیواد افغانستان کې نه په ټوله نړۍ کې خلکو ته مونده هغه وروخی نظام وروخی.
احمد زی صاحب ز تاسو ته بیرته راځم، او خوګرنی صاحب تاسو څخه په دې اړه باندې خبر پوښتنه وکم چې څومره مهمه ده چې چارواکي د دې پر ځای چې د ټولنې نیمای قشر ته وای چې تاسو پر کور کښینی، څومره مهمه ده چې باید امنیت ورته رامنځته کړي، امنیت تامین کړي چې خلک ټول د خوندیتوب احساس وکړي او په آزاد توګه تګ راتګ وکړای شي، او بیر ونه لري چې شتي باید دغه بیر ونه لري چې زه باید د کور ونه زمنو د خپل امنیت په خاطر باید په کور کې بندې سم.
د انسان په ټول حقونو کې اول نه حق دغه امنیت چې دغه امنیت خوندي وي او ژوند خوندي وي، نو دا د طالبان چارواکو لپاره ډېر ضروري خبره ده. کوم نقطو کې د افغانستان مثلا د اوس جنګ روان دی، دغه جنګ ته باید خاتمه کېږي. ځکه هلته موږ راپورونه ګورو اورو چې مثلا جنګونه دي، خلک روزمره مهاجر کېږي، او ځینې سیمو کې موږ انفجار انتحار شاهدان وي. اوس هم مثلا مسجدونو کې انفجار کېږي، د سړکونو پر سر باندې بمونه الوزېږي، د سړکونو پر سر باندې انفجار کېږي، د مکاتب مخته کېږي، او د دې تر څنګ مثلا خلک ډېر خلک شاید ځانونه خوندي احساس نه کړي. ډېر زیات علما د افغانستان په شهادت ورسېده، سلفیان خو ډېر زیات په شهادت ورسېده، او نو په ځینو منطقو کې لکه ننګرهار کې کابل کې داسې مرګونه ډېر زیات دي، او سرحد دوشي دوی عمومي اعلان کړي. مګر موږ بیا هم ګورو چې کله کله زمونږ د مسله قواو منصوبین یا مثلا نابلو امنیت د امنیت انګلیسی سلام علیکم رئیس په خوص کې مثلا وال خوص کې شهادت رسېدلی، دغه څو قضایا به خو باید دوی ونیسي که دوی دا کار کوي صحیح کار نه دی. ځکه ورسره د اصل نه پیدا کار کول به دا مناسب کار نه دی، او که چېرې دوی نه کوي باید امیلی نه پیدا کړي او ولس یې باید وښيي. نو د دې باطل چې دوی ډېر ډېر وړو وړو خبرو کښې ګرځي کې چې مثلا ښځه د کار ته نه ځي او ښځه د تعلیم نه پاتې شي، دوی مخکې ډېرې زیاتې اساسي خبرې پرتې دي، ډېرې غټې خبرې پرتې دي. دوی غواړي چې واقعا دوی خلک په رسمیت وپېژني او خپله داخلي مشروعیت باید دوی ترلاسه کړي. او موږ تاسو ولیدل چې په هغه جرګه کې یعنی ښځې بالکل دوی د سیاسي مشارکت نه محروم کړي دي. ما خو فکر کول شاید یو څو خزه چې هغه مثلا یعنی طالبانی فکر ولري دوی به هغه دعوت کړي، او اقل د خصو نمایندګۍ بس چوکي خیر هر چوکي بهر مفکورې موږ ته چې ښځه وي زموږ همجن ته وي موږ ته بیا به هغه هم د قناعت وړ وه چې څوک هلته ناستې په جرګه کې د خصو نمایندګي کړې وي. یا اقلا د خصو په دغه مسایلو باندې چې ټول دنیا نن پوهېږي او خبرې پرې کوي چې مثلا دوی تعلیم او د کار حق دی، او مثلا نور حقونه دلته متضرر دي یا منځ تللي دي، په دوی باندې څوک بحث وکړي دوی اطمینان وکړي ولس ته. مګر موږ د چې دې رادي ته تیر شو او نه چا پرې بحث وکړي او نه چا غوښتنه وکړه او نه چا د ښځو نمایندګي وکړه. دوی هلته هم دغه نیم قشر باندې بېخي سترګې پټې کړې دي، اسان دوی ورته د بشر په سترګه نه ګوري، فقط دوی ما خبر ده چې ښځه یا په کور ده یا په ګور ده، او په کور کې به دوی ته کارونه کوي او بس مکېږي به بوته وی نو دغه نه په ټولنه کې دوی بهي یعنی محرودیار ته نه محروم کړي دي، او دوی د بتلان خط پر راکش کړی دی، او دوی دا خبرې نور بے معنا هم دي. فکر کوم چې ډېرې زیاتې د افغانستان ښځو په دننه هم چغې وکړې دي، بهر مثلا چغې وکړي، نړیوال ټولنې هم دې خبرې ته مثلا ډېر زیات ارزښت ورکړي او وایي ویلي، مګر عملي اقدامات ونه کړو. موږ ګیلمن په دې وي نړیوال ټولنه کې باید عملي اقدامات کړي وي، دوی باندې فشار نه راوستي وي، دا ول باید دوی تضمین نه اخیستي وي چې افغانستان ښځې دغه حالت نه کړي. نو زه فکر کوم دوی د ډېر اساسي کارونه پرته دي مخکې دین چې مثلا دې شاید توجه وکړي چې مثلا د ښځې مسله ده، یوازې د ښځې مسله نه، دوی نور کارونه هم پاتې دي. د افغانستان اقتصاد ته موږ تاسو ګورو چې نور چا خبر د سم سره ضربېږي، همدا اوس 50-30 سلنه خلک په افغانستان کې د ولګې سره مخامخ دي. موږ ګورو هر ماښام چې د باندې د کور نه ووځو د سړکو په سر قطار قطار ښځې ناستې، قطار قطار ماشومان ناستې، زړېدي یعنی ګدایي کوي. نو دغه حالت ته باید دوی د پای ته کښې ایښی وی، دوی باید د افغانستان خلکو لپاره د کار زمینه برابر کړې وی. همدا اوس مثلا د زغالسان قراردادونه دوی لرو، موږ نه پوهېږو چې دا په کومه ریالټۍ دوی ورکوي، دوی څنګه ورکوي، کله مثلا په $200 ورکوي، کله په $300 ورکوي. رسمي قرارداد خو یوه ریالټي ورته ټاکل کېږي، زه نه پوهېږم څنګه دا هره ورځ دی تغیر کوي. دغه باید دغه شان جو باید شفاف وي، افغانستان خلکو ته باید حساب یې ورکړی وی، او د هغې تر څنګ خلکو ته باید دلته دننه په افغانستان کښې په همدغه مدنونه چې دي په همداسې باید دوی د دې کار زمینه برابر کړې وي. هغه څوک چې دوی سره همکاري کوي، څوک چې دوی سره کار کوي، دوی ته باید زیربنایي پروژې پیدا کړې وي. نو دا یوازې په دې نه کېږي چې تاسو بس ټول توجه خزی ته ای او دا صحیح کار نه او ګمان کوم چې دغه نظامونه ډیر زیات دوام مونږ کی ځکه غزرم چې ها ته رسیدي د افغانستان خپل د منځزي او دوی خو سره هم دا کار شروع کړی.
ډیر مننه خو ګرانی صاحب. اوریدونکو تاسو د نور بس د خبرونه واورې د از مرجغله ازادي رادیو اورې په دې خبرونه کې لمر سره د ولستي جرګه کې د ننګرهار د خلکو په خواني استاد زایم سایما خو ګرانی او د پوهنتون استاد عائشه احمد زی ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.